Mulțumesc, bă, domnul, vreau asta.
سلامونه او خیچاره د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: تهران نن د افغانستان په غیاب کې د افغانستان په اړه د افغانستان د گاونډیانو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه د ټونډ شک گاونډیان د تشویش لري.
د پنټاګون یو چارواکي له افغانستانه د بهرنیو تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه کانګرس ته څرګندونې کړي. طالبانو د هغه تحلیل ناسم بللی.
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسېدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی.
په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو.
داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم مهم خلکې آزاد شویل زندانونو.
د بولدک د دروازې د بندېدو له کبله د کندهار د انارو د باغلرونکو اندېښنې راخلو.
ملاکه په سلې که په زرې پر سوچي که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو مجبور یې خرڅوو یې تر ګټه تاوان ډېر دی.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیز پروګرام هم خپروو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا هم به خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون په دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل او جنرال ندیم انجم د پاکستان د آی ایس آی د مشر په توګه وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو استازو پرون په ژنیو کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ډبلیو اف پی مشرې له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې د ژنیو غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وچکالۍ، جګړو، د کورونا وبا او اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیون او اتل کوته رسیږي له سختې لوږې سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په تیره یوه لسیزه کې دا د وږو خلکو تر ټولو لوړه شمیره ده چې دوی ثبت کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر یو نیم سل ډېر لوبغاړي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته انتقال شول. د فیفا مشر جیانو انفانتینو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې فرانس پرس خبری آژانس ته وویل:
I call really on all the governments.
زه په اروپا کې او په نورو نړۍ کې پر حکومتونو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي. یو نوی کور دی د نجونو او د دوی کورنیو ته ورکړي. موږ باید یوازې د خواخوږۍ خبرې ونه کړو. موږ باید د مرستو غږ وکړو. موږ باید دا کار ترسره کړو.
د فیفا مشر زیاته کړه چې سلګونه افغان لوبغاړي لا هم په افغانستان کې دي چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 60 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. نږدې درې اونۍ مخکې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له 100 زیات زده کوونکي له خپلو کورنیو سره له کابله دوحې ته ورسېدل. هغه مهال د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ویلي وو چې له دې وروسته به په بهر کې دا چارې منظمې کړي. لازده رادیو خبرون آوری. ده پاکستان صدر اعظم عمران خان جنرال ندیم انجم ده پوځي استخباراتو ده مرکزی اداره یا ISI ده مشر په توګه وټاکه. دا اعلان څو اونۍ وروسته له هغه وښو چې ویل کېدل د ISI د مشر د ټاکنې پر سر د ملکی او نظامی چارواکو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. ISI له کلونو راهیسې تورنه ده چې د طالبانو او یو شمیر نورو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه هر وخت رد کړي دي. د عمران خان دفتر پرون وویل د صدراعظم او د پاکستان د لوی درستیز له ډیرو سلام مشورو وروسته جنرال انجم د ISI د مشرۍ لپاره غوره شو. نوموړی به د نومبر له 6 نیټې څخه خپل کار پیل کړي. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبری برید نتیجه ده. د ایران ملي ټلویزیون پرون سه شنبه د ملي امنیت شورا د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې وایي د تیلو په ټانکونو کې اوږدو کتارونو نه څرګندېږي چې د ویش پر کمپیوټري سیستم سایبری حمله شوې ده. د ایران د تیلو وزارت وایي د تیلو په ټانکونو کې سبسیدي یوازې د کارتونو په وسیله امکان لري، نو ځکه څوک چې کارتونه نه لري د سونګ مواد ګران اخلي. د وزارت د دې ستونزې د هوارۍ لپاره پرون بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین د هالند د محکمې پریکړه وستایله. ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون وویل دا له اوږده انتظار وروسته بریا ده. د لرغونی اثر د ساکایی د سرو زرو په نوم یادیږي چې د کریمیا له څلورو موزیمونو او د کیف له یوه موزیمه هالند ته سپارل شوي وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې ده چې نن به انګلستان له بنګلادیش سره او سکاټلند له نامیبیا سره لوبې وکړي. پرون پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. او په بله لوبه کې جنوبي افریقا د ویست انډیز لوبډله د 8 وکټو په توپیر ماته کړه. د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پایلوبه به د نومبر په 14 وي. د افغانستان دوهمه لوبه به بل سبا له پاکستان سره وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. خبرونه ته د راپورونو په خبرولو دوام ورکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زتران کوي. د هم د خبرونه لومړی راپور، نن تهران د افغانستان لپاره د داسې یوې غونډې کوربه دی چې طالبان ګډون نه پکې کوي. د دې غونډې یو هدف دا بلل شوی چې په کابل کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دا هغه غوښتنه ده چې یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د مسکو په غونډه کې هم له طالبانو شوې وه. د تهران له نننۍ غونډې نږدې دوه اونۍ وروسته هند د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د سیمې هیوادونه له طالبانو څه غواړي؟ په دې راپور کې واورئ.
ټاکل شوې ده چې نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول غونډه ترسره شي. د دې غونډې اهداف سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو ستونزې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یاد شوي دي. خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې نشته. د دوی ویاند زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل
در نشست ایران ما دعوت نشدیم.
مشتی د ایران د غونډې لپاره بلنه نه درکړه، ځکه چې دا غونډه د افغانستان د ګاونډیانو په نوم ده او په خو هم دوه درې ځلې جوړه شوې وه او موږ یې نه ورپللې.
ما را دعوت نکردند.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په حضوري ډول په دې غونډه کې ګډون کوي او د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیبزاده په وینا دا غونډه به د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرانیسي. د تهران نننۍ غونډه د ماسکو تر غونډې یوه اونۍ وروسته پرانیستل کیږي. هلته د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی و او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. خو د کوربه هیواد روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، بشري حقونه رعایت نه کړي، نو حکومت یې په رسمیت نه پیژنو. ټاکل شوی دی چې د نومبر په 10 او 11 هند افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړ کړي. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخی لاس اجازه راډو ته وویل چې د سیمې هیوادونه په کابل کې د طالبان حکومت ته اندېښمن دي چې داسې غونډې جوړوي.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بې دندې شک ګاونډیان د تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه یې راکړې وي هغه باندې ونه درېدل. داسې یو حکومت یې جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل د قبول نه ده او د بینالمللي ټولنې لپاره هم قابل د قبول نه ده.
تهران تمه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش به د افغانستان لپاره د نننۍ غونډې له برخوالو سره خپل پیغام شریک کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا فعالیدو یو علت د طالبانو له واکمنېدو وروسته له زندانونو څخه د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وایي طالبانو د افغانستان له زندانونو د بندیانو د خوشې کولو په بهیر کې د داعش ډلې له 800 تر 1400 پورې بندیان هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لویه ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وایي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخېدل، خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ ښایي لاملونه بېلابېل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 800 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د ده په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
یو زره له پورته داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غني په حکومت کې، هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ، رهبری، هغه مهم مهم خلک آزاد شوي له زندانونو فعال دي.
خاغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په تیر دوو کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړیو بریدونو په تور نیول شوی و. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر عبدالله ورکزی، مشهور په اسلام فاروقی، د دوی مالی او د جلب او جذب مسول له دوو نورو قمندانانو او نونس کسغړو سره او دغه شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماس او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبانو لخوا خوشی شوی دي. حسب وکړه د خاغلی سیدی د دې ادعا پړه د افغانستان د امنیت شورا له پخوانیو کارکونکو کوم چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم پخوانی چارواکي وپوښتو خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وږي میاشتې په 1.5 نیټه وشو او مسؤلیت داعش ډلې ومانه، 14 امریکایي سرتیري هم ووژل شو. په الماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله وستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشي شویو بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړي کړې دي.
د افغانستان د زندانونو د داعش ډلې د کسانو له خلاصون وروسته دا یو څرګند خبره ده چې دوی د افغانستان په وروستیو حملو کې ښکېل کوم چې ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. دوی ځان ته یو ډېر امن ځای پیدا کړی او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی ګواښونه بلا ډېر او پراخ شول، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هېواد له کلو بهر.
واشنگتن په جوړ پوهنتون کې د تونلارو ډلو څیړونکو اندرو ماینز هم په دې اند دی چې ممکن د داعش ډلې هغه غړي چې سګ اوړي افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغوښتل شوي ډول له زندانونو خوشي شوي دي په دغه هیواد کې د وروستیو بریدونو مسؤل وي. نوموړي دغه خبرې د ازادي راډیو انګلیسي ویبپاڼې ګندهارا ته کړي دي. خود چارو پو باري عارض بیا دا دومره جدي لامل نه ګڼي.
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپلې مقابلې ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دغه یوې نقطې ته ګوته نیول دا هم د هغه مقابلې یا د هغه دریځونو چې یو د بل په وړاندې لري یوه برخه یې ده.
طالبان بیا د دې تر څنګ چې دا د یو لامل په توګه مني، خو وایي دوی بندیان نه دي خوشي کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسؤلین تښتیدلي او زندانونه د بندیانو لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیې یو اړخ کېدلی سي، ځینې هغه کسان چې هغه شریر وو او د دې پدیدې مربوط کسان و هغه کېدلی سي په دې اوسنیو جنایاتو کې ډېر لتاړ وي، ولې په مجموع کې هغه برداشت سي ګنې اسلامي امارت له زندانونو څخه د هغه عناصر خوشي کړي دي، دا برداشت ناسم ده.
که څه هم ښاغلی کریمي دا برداشت ناسم بولي، خو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د خپرو شویو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي و چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشي کړي دي. هغه مهال د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د عدلیه وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشي کېدو خواشینی هم ښودلې او دا چاره یې د راتلونکي لپاره خطرناکه بللې وه. ښاغلی کریمي وایي دوی له مخکې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړې او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه له منځه وړي. نوموړی دغه شان په ټینګار سره وایي چې داعش ډله د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویندویانو دا خبره کړې ده، خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وایي طالبان منی که نه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
سعیده چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلک وته، بېګنا، باګنا، ترورستان، قاچاقبران، جنایتکاران، ډیر مختلف، او دا چې داعش پیاوړی دی او که نه دا به وخت اعلان وکړي، خو اوس لپاره زه غواړم ووایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي یا یې بیخي ښکاره نه کړي، هسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگتن په جورج پوهنتون کې د توندلارو ډلو څېړونکی اندرو ماینز هم په دې اند دی که په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوی ونشي، په راتلونکو میاشتو کې به د لسګونو زره افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځایه کېدو لامل شي.
په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت ډله یا داعش به په لنډ وخت کې او القاعده شبکه به په لږ ځنډ دا وړتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو او د سیمې پر هیوادونو حمله وکړي. د طالبانو ویان دا خبره ردوي او ژمنه یې کړې چې دوی به اجازه ورنه کړي چې دا ډلې په افغانستان کې فعالیت وکړي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې یوې ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نور د طالبانو پر ژمنو باور نه کوي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي اټکلونو له مخې په افغانستان کې به داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال پرون د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته د استخباراتي ادارو د دې ارزونې د اعلان تر څنګ دا خبره هم وکړه چې داعش قصد لري چې پر متحده ایالاتونو حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل داعش خراسان څنګه اول قاعده د اوس لپاره د برید وس نه لري، خو له شپږو تر دولسو میاشتو پورې داعش خراسان څنګه شي دا وړتیا پیدا کړي اول قاعده یو کال یا دوه کاله نور وخت ضرورت لري چې له افغانستانه بهر عملیات وکړي. طالبان د داعش اول قاعده په برخه کې دا اندېښنې بیا اساسه ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
تنظیم القاعده در افغانستان بودنش یا فعال بودنش
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسیدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی. دا مشرده و همداراز داعش هم دا به په سیمه کې وي او په افغانستان کې هم ریښې لږ پاتې دي، خو موږ ورپسې یو. د افغانستان له خاورې یو ځل بیا دا ډاډ ورکوو چې هیڅوک پس موږ ګاونډیو ته یا بل هیواد ته کوم ګواښ رامنځته نه کړي. د اګست په 15مه چې کله طالبانو کابل ونیو، د سیمې او نړۍ هیوادو ته بیا بیا دا ډاډ ورکړی دی چې له افغانستانه به حمله پرې ونه شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې ویاندې نبیلا مسترالی ازادي راډیو ته وویل چې دا ژمنې کافي نه دي.
موږ د طالبانو اعمالو ته ګورو، د هغو ژمنو ته نه ګورو. د دې ناوره جنایتونو عاملان باید عدالت ته وسپارل شي، او موږ په ډېر صراحت په دې اړه خبرې کړې دي چې کله په کندوز او کندهار کې د شیعه او پر جماعتونو د برید خبره شوې ده.
په کندوز او کندهار کې د شیعه او په جماعتونو کې روانه میاشت چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش واخیست، او شاوخوا 150 کسان پکې ووژل شول. امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي که په افغانستان کې د دوی پوځیان نه وي، د داعش او القاعده په څیر ډلې په سختۍ ځپلی شي او بې پیلوټ الوتکې کولی شي چې دا ترهګر د فارس له خلیجه په نښه کړي. خو د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولین کال وایي تر اوسه د افغانستان له هیڅ ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې هلته امریکایي ځواکونه د تروریزم ضد هڅو په خاطر ځای پر ځای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
په کندوز ولایت کې د طالبانو له واکمنې دو سره سم د خولیو او برقو یا چادریو بازار تر بل هر وخت تود شوی او مینوالې په زیاتېدو دي. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندهاري خولۍ او د نجونو او ښځو پر سر برقې لیدل کېږي. په دې ولایت کې دوکانداران هم وایي چې اوس د دوی کاروبار ډېر ښه شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې راپور راکوي.
په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولو او برقو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی، او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رستي یو دوکاندار 15 کلن نصرالله ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولو او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
زمونږ کار سده بیخي ښه سوی ده. مونږ چې دا واسکټ دا چادري دا شیان خرڅو نسبت مخکې نه ډېر ښه سوی، اوس چادري فروشات ماشاءالله اوس ډېر ښه سوی ده نسبت نه مخکې نه، اوس خلک ډېر سده استفاده ته زیاته ده. مخکې حکومت کې سده کمې خرڅولې لس دانې، اوس سده ماشاءالله ښه دي لس شل دانې خرڅېږي. دا قرار د قصبي خلک دي، دا کلو خلک دي، هر خلک دي راځي سخت ماشاءالله کاروبار پکې ښه ده.
په دغه رسته کې په دوکانونو کې شنې رنګه چادري زړول شوي دي، او بیا دوکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشۍ د رستي او بل دوکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي.
هغه حکومت کې خرید فروش کم و خولیګانې کمې کېده، اما حتی دا بعد خولیګانې چې خرید فروش نه کېدو بندې وې، داسې چکپاینو کې بندېدل، او اوس کله چې خولۍ ازادانه خرڅېږي، خولۍ خرید فروش یې ښه خرڅېږي، له 500 له نیول تر 300 شپږسو پورې خولۍ خرڅېږي. دغه خلک ډېر خولیګانې اخلي، ډېر یو څه ډېر مروج کې خلک ډېر په سریان دغه وجنه ډېر خرید فروش کېږي.
په کندوز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکی 13 کلن عبدالواحد بیا وایي چې د دوی د پیرودونکو ډېره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندرګي خولۍ چې دی مقصد اوس رواجونه لږ زره زیاته وي دي، قندرګي خولۍ خلک زیاته غوندي دې د خاطر چې اوس امارات راغلي دا مخکې دا بندو و چې امارات راغلي دا خولۍ لږ زیاتې سوي دي زیاتې په سر کوي خلک.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د خبرو له مخې چادرۍ او خولۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه جوړوي، او پر دې سربیره په ټولنه کې د حاکم دودونو له مخې هم زیات شمیر ښځې برقې او ځوانان خولۍ پر سر کوي. د دغه ولایت د شیرچې ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي
څه دوکان مال مې واخیسته، اوس غواړم چې خولۍ واخلم. دغه قندارګي خولې
دا حالت چې دا خولې حالت رواج دي او د سوالي کې دا خولګان رواج دي زکه په دغه باندې خولې مو خخوړې دي نو دا خولې چې دا یو سلاتیا دی دا 1500 یو مال دا 300 روپیه راکوي نه ډیره ګران ده
په داسې حال کې په کندز کې یو شمیر دکانداران د برخو او خولو د بازار خوالی څخه خوښي څرګندوي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې برخو خپل ځای حجاب ته پرېښی و او دغه راز د خولو بازار هم خورا پیکه و خو اوس خولو او برخو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی
زایات خان می خیل د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی نو خبرې کوم د دې کرکټ په بریا سره د ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم السلام علیکم
حبیب ثابت پنوالیم یو تن د پکتیکا ولایت اومی ولسوالی اوسیدونکی زموږ په ولسوالی کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل ډیری خلک لګړنو ستونزو سره مخ دي که څوک غواړي د خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي هلته په ډیری کمزوري شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدمات څخه به بخي به برخي هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالی ته پام نه کوي نو د ازادي راډیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو نو اوس مول امارت اسلامي نظام څخه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په بوز رند نه ګرځي خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري نو د امارت اسلامي د لوړپورو چارواکو مسولینو څخه دا هیله لرو چې د مالینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي ومن الله
توفیق
ستاسی پیغام ستاسی نظر د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سم قدر منو اوریدونکو په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نیته
واشنگتن اگزامینر وسپانی په خپل اخیری غاڼه کې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پالیسی ته کتلی او په سومالیا کې د دې پالیسی د تکرار د احتمال په اړه یو مقاله خبره کړې ده مقاله د یو چاله نقل قوله پیلسوي چې وایي که امریکا له طالبانو سره مذاکرات کوي نو له الشباب ډلې سره هم کوي د مقالې لیکوال لیکلي چې له طالبانو سره د ترامپ د مذاکراتو خبره یوې خواته خو دا چې امریکا به له الشباب ډلې سره مذاکرات کوي له فکره لیرې خبره ده الشباب ډله له القاعده سره تړاو لري او په مقاله کې یادونه سوي چې په نیروبي ویسټ ګیټ مارکیټ کې پر مشتریانو د ډزو مسؤوله ده د کینیا په ګاریسا پوهنتون کې ایسویس د کوونکي هدف ګرځولی وو او په سومالیا کې پر چارواکو او ملکیانو د موټر بمونو حمله کړې وروسته لولو چې امریکا د سومالیا د پوځیانو په روزنه سلګونو زره ډالر ځکه مصرف کړل چې دا ځواکونه له الشباب ډلې سره د مبارزې ظرفیت ومومي د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې لومړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او وروسته د دې هیواد اوسنی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره په مذاکراتو کولو سره دا ډله پیاوړې کړه چې بیا یې افغان حکومت پرې کړه په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دواړو ولسمشرانو دا کار ځکه وکړ چې د دوی په باور په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه د یو نه ختمیدونکي جګړې په معنا و د مقالې په پای کې راغلی چې که جو بایدن په سومالیا کې د افغانستان سیناریو تکراروي دا به د دغه هیواد له شذو منځلارو او اقلیتونو سره جفاوي او په عین حال کې به امنیتي ستونزې د سومالیا له پولو د باندې واوړي میل آنلاین خبرونې د هغه رسنیز راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي یوې افغان کورنۍ خپله کوچنۍ لور په 1500 ډالره وپلورله په مقاله کې لولو ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ او له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې بندې سوې، وږي کورنۍ اړې سوې چې خپل کوچنیان خرڅ کړي. مقاله یو رسنیز راپور ته اشاره کوي چې له مخې یې په هرات ولایت کې یوې مور خپله د شیدو لور په $1500 خرڅه کړې چې خپلو نورو کوچنیانو ته ډوډۍ واخلي. د هغه سړي نوم په راپور کې نه دی یاد سوی چې دا نجلۍ یې پیرلې، خو دې سړي ادعا کړې چې دا نجلۍ یې ځکه اخیستې چې لویه یې کړې او خپل زوی ته یې واده کړې. په راپور کې ویل سوي چې دې سړي $2500 اوس د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي او پاتې پیسې به هغه وخت ورکړي چې دا نجلۍ پر پښو ولاړه سي او د یې له ځان سره یوسي. په مقاله کې اشاره سوي چې پرته له نړیوالو مرستو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 2.8 میلیونه انسانان کېږي، په راتلونکو 3 میاشتو کې د خوړو د کمښت او مړینې له خطر سره مخامخ دي.
اته بجې او 1:30 دی. قدر منوریدونکو، د خبرونې د لومړۍ برخې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې نور راپورونه او د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو استازو پرون په جنیف کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشرې له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې د جنیف غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. وروسته له دې چې په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر 1.5 زیات لوبغاړي له کابل نه قطر ته انتقال شول، د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د فوټبال د لوبغاړو ستونزې اوارې کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 20 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې ISI د مشر په توګه وټاکه. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې دا د سایبری بریت نتیجه ده. د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې له کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوی وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې د چنن به انګلستان له بنگلاديش سره او سکاتلند به له نامیبیا سره لوبې وکړي. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. یو شمیر افغان میرمنې له طالبانو د ویرې او بیکاری له کبله پر رواني ناروغیو اخته شوې دي. حتی ځینې دا میرمنې له ستونزو د خلاصون په خاطر د ځان وژنې فکر هم کوي. ارواپوهان وایي د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره په ښځو کې رواني ناروغۍ ډېرې شوې او پر دوی د محدودیتونو لګول به یې وضعیت نور هم خراب کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
22 کلنه مریم رضایی د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې د خپل خوشاله ژوند کیسه کوي. هغه په تیر حکومت کې هم خپل زده کړې کولې او همې د هرات په یوې سیمه ییزې رادیو کې کار کاوه، خو اوس ورځې ورته خوشالهونکې نه دي. په کور ناسته ده، زده کړې، کار او نور ټولنیز فعالیتونه نشي کولای. درې میاشتې په کور ناستی هغه په رواني ناروغیو په ځانګړي ډول ژور خفګان اخته کړې ده او ان کله خو فکر کوي چې ځان وژنه وکړي او ځان له ستونزو خلاص کړي.
واقعا برام سخته، باعث میشه که حالت
سم مال پر سخته ده. کله چې فکر کوم ازادي، امنیت او حقونه نه لرم او ټولې لاسره ورنې مې و پایللې، دا حالت لامل کیږي چې روحي حالت مې و پایلم او ځان یو پوچا انسان و بلم. فکر کوم په زندان کې یم او خپل مرګ ته منتظر یم.
ته طالبانو له واکمنۍ د مریم په څیر د خزو روایت د خزو د ټولنیزو خپلواکیو د پای په معنا ګڼل کیږي. دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې د ښځو اوسنی وضعیت د عمری بند په څیر بولي. د کابل اوسیدونکو او د حکومت کارکونکو شایسته افغان هم لا ورته یو حالت زوريږي. دا هم د زرګونو نورو ښځو په څیر بې دندې شوې او بیکاری په ژور خفګان اخته کړې ده. شایسته وایي لا یوې خوا یې خپل ارزښتونه چې ورته مهم وبایللي او له بلې خوا د ډېرو ښځو مالي سرچینې بندې شوې دي.
زیاتره خپله وظیفې برکې نه رسې، وظیفه یې فعلا معلومه نه ده، او دا چې د دوی آینده معلومه نه ده، دا ډېر د دوی پر اعصابو، پر فکر، پر روان باندې تاثیر کړی دی، او دا چې روحي حالت ټول نیولی دی. په ټول افغانستان کې ټول ښځې چې وي ټول بیکار ناست دي، نو زه خپل شخصا زما پر حافظه او روحیه ډېر تاثیر کړی دی، ځکه چې مشکلات ډېر زیات شوي دي او نګران او تشویش ودې ته وړی یم چې دا به آینده کې به څه کېږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې، چې د دې کار پایلې په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو لامل شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته په رواني ناروغیو د اخته کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د رواني درملنو د ډاکترانو په کتنځایونو کې بیروبار ډیر شوی دی. روان پو ولید حسین خیل چې په کابل کې کتنځای لري وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د زیاتېدلو لاملونه په کور د دوی کېناستل او بېوزلي ده.
اکثرا در افسردگی که علتش بیکاری
بی وزلی بیکاری او اقتصادی ستونزې د جوار خفګان لامل کیږي چې تر ډیره خزې ترې متاثره کیږي. په جوار خفګان کې د انسان خوب کمیږي، اشتهای ختمیږي، لټولنې لري کیږي، بد چلند کیږي، وزن کمیږي، ټولنیز اړیکې خرابېږي او د ځان وژنې فکر ورته پیدا کیږي چې دا ډیره خطرناک خبره ده.
په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو د واکمنۍ په ختمېدو سره د ښځو په ژوند کې یو نوی باب پیل شو. په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو تر څنګ د کار حق هم درلود، خو د طالبانو په بیا راتګ سره ځینې ښځې په دې باور دي چې له خپلو اساسي حقونو لکه د زده کړو او کار له حقونو محرومې شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون د رواني روغتیا مسؤول وحید نورزاد وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو تر څنګ د طالبانو په حاکمیت کې په کورونو کې له ښځو سره تاوتریخوالی هم ډېر شوی دی.
دری اواخر بیشتر بیماران امر خانم ها تشکیل میدن.
سبوق ډیر ناروغان په دې ورسپیو کې خزې دي. ته خود د حقونو فعالانه دولتي کارکونکو خبريالانه او نور هغه چې په تیر حکومت کې ټولنیز فعالیتونه درلودل او اوس یې دندې او مسؤلیتونه نشته. په اوس وخت کې سبوق ناروغان واقعا ډیر شوي دي او د زنو د ناروغۍ علت لوګه او بیکاری ده. همدا ډول په دې ورسپیو کې د خزو ماشومان پر وړاندې کورنۍ تاوتریخواله هم ډیر شوې ده.
روان پوهان پر رواني ناروغیو اخته کسانو ته د چاپیریال د کتلو، لوبو او د سفر د کول وړاندیزونه کوي، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو او ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو ډېرې مېرمنې د دې ډول وړاندیزونو د عملي کولو توان نه لري. په ورته وخت کې روان پوهان دا هم وایي چې د ښځو په زده کړو او فعالیتونو د محدودیتونو دوام د رواني ناروغیو کچه په بېساري توګه لوړولی شي.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام پیلیږي، خو تر هغه مخکې د کندهار د نامتو انارو په اړه یو راپور. د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي چې د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندېدوې صادرات په ټپه درولې دي او انارې خوسا شوي. له بلې خوا د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن لار له تیرو دریو اونیو راهیسې د صادراتو وارداتو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده چې په هره برخه کې درانه اقتصادي زیانونه اړولي دي.
میروی صاحب د هغه همکاران په باغ کې د انارو په شکولو بوخت دي. هغوی له دې ویري چې د هوا په یخېدو او بارانو سره یې انار خرابېږي، مجبور دي چې له درختو یې راټول کړي.
په ژمی پر رسېدو دی، بارانونه کېږي، ملاکه په سلې که په زرې پر سوچي که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو، مجبور یې خرڅوو یې. نو خو تاوانونه ډېر دي، تر ګټه تاوان ډېر دی چې ولاړې در هغه چې وش کېږي یو څه پایده کوي، مونږ چې ولاړې در هغه تاوان ډېر دی.
باغلرون کې وای د سپین بولدک او چمن ترمنز د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خصوصي اجي پیدا محمد اکاچی د ارغنداب ولسوالۍ د شینان په کلی کې باغ لري وای انار صادراتو ته چمتو دي خو د لارې د تړل کېدو له امله د انارو یو برخه خصوصوي او کلار نور هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به یې ټول انار خراب سي او درانه مالی زیانونه به ورته واوړي
ټول راستګي کړل او د ته د سوداګرو د باغوالاو په مابین کې و جنجالونه راغلي دي چې سبب نه باره څوک په دغه داور رسیدل شي نه به د یو ماکتی یا بل وای ما تاوان کړی دي اغم د خدای غریب دي دام د خدای غریبان یې چاره بیا چیش کی
د سپین بولدک چمن لار له نږدې درونو راسي د سوداګریزو توکو او هر راست تک راتک پر مخ تړل سوي ده د باغلرونکو ترڅنګ د انارو صادرونکو وایي اوس مهال پر بدیلو لارو انار پاکستان ته لیږدوي خو پر دې لار بیا انار په ځان رسیږي چې له عملې په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کیږي
پر سم په نیمایي باندې وسوان کې په شله کې میرانی ولې دی د باغوالا سر پر دغه داواده د دغه باغوالا دی چې بم 15 لک دوه لک ته د اعلی د مخ می دې شي ضرور کولی کړی او اوس 2 لک او 60 زرو پیو پر دې لار باندې اگر رسیږي په تا ورځ په لاس ورځ رسیږي هغه چې ورڅ خلاص نیمه کې نیمه ورسته سوي چې دې لار ته بندولې خو وخت به راته بند کړی وای مر به د باغونه نه رانیو د میاشت تر مخه به خبر کړی وای اوس مې نیمه روپی ور کړی نه نیمه روپی را کوي باغوالا نه نو روپی مې ور برابر ولای نه سو د کریر پیسې برابر کو د مزدور دی ور برابر کو ما لاغه پر نیمه حال باندې وته دی
د کندهار د سوداګری خونی مسلمان وای هر کال په هیواد کې د تازه میوه د فصل لرسېدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپل لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربېره باغدارونکو هم توان کیږي د کندهار د سوداګری خونی مشر اجي نصر الله ظهیر وای تر اوسه د انارو کومه برخه بهر ته صادره سوي او کلار هم داسې تړلې وینو د کندهار باغدارونکو او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي
موږ انار په پوره اندازه باندې پاتې دي داسې هم نه دي چې لږ پاتې دي ډېر انار هم پاتې دي خو خدای دې وکړي چې دا لار ایله سي د دې خوا یخ خو د باران وخت دی د دې خوا انار پاتې دي نو خلک به بیا هم ډېر تاوانیان د نورې لارې تاوان دا دی چې پس که پر تورخم ځي کریا یې یو په دوه ورځې دا یو مشکل دی کریا خو په هر صورت لس ورځې دربر نیسي چې دا مارکیټ ته دا مال رسیږي نو په لس ورځې کې دا انار اتمن خرابېږي دوی و درې ورځې د لیوي چې دی راشکي بیا ډکي نو لس پنځه ورځې چې انار باندې تیر شي اتمن دا انار خرابېږي او د مابین وځي تاجر اتمن توانی کیږي کچیر دغه لار الی نو زموږ جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ رسیږي
د سپین بولدک چمن لارې د خلاصولو او نه خلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند دغه لار د تیر یک شنبه په ورځ د شاوخوا څلور ساعتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتک پر مخ په موقت ډول پرانیستل شو په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوار خزانه ناشته سوي خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لارې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند لامل بند کړي ده
آزادی او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې پروگرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریښي دي لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولي تړلې دي خو په دې روسيو کې تورخم د ویزلرونکو کسانو پر مخ پرانست خو لا هم دا بهیر لګانو سنځو سره مخامخ د سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانستل شو خو وروسته بیا د نامعلوم دلایلو لمخې بند شو پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لاري بندي وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوختي او د غرازي صادرېدونکو میوې او سبزی هم لمنځه تللې دي موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزی سره هم مرکه کړې خو راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
ما پیغام خدای د ورورم هغه پال غېږم د شمزو د ولسالۍ زخه و هم د شمزو د ولسالۍ د مسیم باغ سره زموږ شته دي چې ګران دوری بندي په دالار چمن بارڈر باندھے نخلا نرا علاقے ماجر کارڈون کورن دلی پہ باغ کی دی مگر منل کی
دکاندار والا تسخه حقیار صاحب خبر کوم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه ورسته د اسلامي امارات مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلاکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لار ژر تر ژره خلاص کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسیدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرت په وینو وبکړی دی. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان ته باریږي. هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لارې را باندې بند کړل. خلک بزګر باغوالا ټول کارزاران دي ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې دردري ده د بلې خوا مسکینی ده. کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس په خلک سره په اخته کېدل لکه د انارو د شکېدو چې اوم الته خلق پخته وش کوله اوم متروانان پخته وړل. نو هغه دا دی اوس لاره باندې بند سوله. مشتشیان د لی په بحرون خرابېږي. نو د اسلامي امارات وو د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې ژر تر ژره خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم آزادی اوریدونکو او کارکونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او فواد چودھری او شاه محمود قریشی د مونږ د افغانستان نمائندګي نه کوي او مخبل اسلامي امارات حکومت لرو او د اسلامي حکومت امارات حکومت نه مين دا هیله ده چې دوی ته دوی د مونږ د یو ځای د مونږ په حق لدو نمائندګي نه کوي. ولې چې دا مونږ ته ډېر لوی مشکل جوړوي. دوی که دومره غي خپل ملک کې مل ملک د هیڅ کار نه لري. عمران خان او دوی آواز واوري او دوی نه مو خواهش داره چې موږ نمائندګي د دوی نه کوي. موږ یو مستقل خلک یو او مستقل حکومت لرو. موږ اسلامي نظام لرو. دوی موږ کې هیڅ کار نشته. او بیا د اسلامي امارات مشرانو نه دا غاړه هیله ده چې دا شی د دوی باندې بند کړي. موږ نمائندګي د دوی په یو ځای کې نه کوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالحاجی استاد کندهار ولایت څخه. ټول افغانان ته دا وایم چې دا فکری جګړه ده. دنیا وال د دین او د اسلام دشمن غواړي چې د افغانانو مسلمانانو د دین او د اسلام نوم او رنګ په دنیا کې بد کړي او د دنیا والو مصطفی بد او نفرت راوړي. دا ټول مرګ وژنې پلان د افغانانو د جوړ شوی دي. زموږ علما زموږ طالبان او زموږ مشران راوځي. پاکستاني قرارداد کړی دی. پاکستان خپل ایجنټ د افغاني په شکل افغانستان ته راستولی دی. موږ یې پیژنو ټول نه یې بده چې ورځ راځي بیا به دا خبره کوو او چې پاکستان د منځ ولاړ نه شي افغانان افغانستان نه جوړیږي. وسلام.
السلام علیکم ورور. نو خو دلای خو بیا هم د کونړ د ولایت نه وي. دا پاکستان فوجان چې دغه شی کارونه کوي د اسلامي اماراتو نه زمونږ والی دي. په دې رقم باندې خو نه کېږي چې د افغانستان ترانو نه وځي او د ملت پښتنه د نه کوي. د ملت سره د مرسته نه کوي. د ولس سره د مرسته نه کوي. غاک دی کې پاکستان باندې د مظاهرې او جهاد خو په پاکستان کې پرز په دې خونه کېږي. دا غریب ولس دی. د دې نه الله پښتنه کوي. بنده پښتنه کوي. سه بده معنا.
السلام علیکم. زه کرند پکتیکا ولایت ته مستوایم. د پاکستان چې راځم چې وطنو باندې ګورو چې افغانستان رسمیت او پیژندل دای موږ ورای دغه ټینګ دای موږ زورای کله راکټان باندې راولې ک اسلامي ورور جان قسم دې راته او چلې غریب خلک جو غریب وطن له سلام په احترام.
السلام علیکم. په پاکستان کې آیا رسی افغانستان ته هغه یو کاس ندیز نه دی ته 2000 ډالر اخلي او د من کمیر او د نورو جزینه شي د پاکستان ته نه پریږي. نماز اسلامی امارات مشرام نزیدی خواست داره که رفی آیادیم بنده بچی تا نین جزون پریدی پاکستان تا نزیدی رفیدی که نین جزون پاکستان تا نسیدی داره دم بنده که داره افغانان رفاره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق نم دن ہار و لائد اور جانا داغ بہتر معلوم ہے کہ افغانستان اسلامی عمارت واکمن دے نو اسلامی عمارت چارواق ہم دا وقتن کو کنڑ او د ہلمند موجود زر در زر او سیری وہی پاکستانی فوجیان دی خواہ کروڑی اور فوجی تحقیقات جوڑی دبی پختن دی باید وشی او مونږ اسلامی دا امارات چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې داعش وسله واله ډره نور له منځه ځي او د پای ټکی ورته کېږدي. نور دې زمونږ په هېواد کې مونږ خپل هېواد کې نور امن غواړو، سوله غواړو، سوکالي غواړو، پرمختګ غواړو، جنګ نه غواړو. د جنګ نه ستړي یو، د الله رضا دپاره نور جنګ بس کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
بله، السلام علیکم. فیض محمد ثانیه ده کندهار دی ولایت څخه خبرې کوم. زه طالبانو وروڼو څه دا وایم چې تاسو د خپل دوست او دښمن په سره پېژنئ. تاسو پر پاکستان باندې اعتماد مه کوئ. پاکستان کې عوام دي، کې حکومت دی، کې سید دی، کې ملا دی، کې امیر سړی دی، دا مستطوله په مجموع کې یو دی. طالب چې پرون هم پر امریکایانو څو وارې خرڅ کړې، په لاس یې ورکړې، ګونتانامو زندانونه یې در باندې ولیدل. نه دی بیا هغه دی امریکایانو ته بیا بل هوایي اډې ورکوي، هم بېرته تا پټه کوي. که څول یې ساده سړی یې، که څول یې ساده فکر یې دی، ولې تر ابده لا نه هوښیار کېږي؟ ولې دې پاکستان څخه ته لاس نه اخلي؟ ولې دې ته د یو د یو دښمن په سترګه ته نه ګورې؟ ته دې ته د دوستانو په سترګه ګورې. دا مو هېڅ وخت موږ نه دوستان دي، نه دوستان کېدای شي. او دغه اډې چې پاکستان اوس ورکوي، دا بس پورتا استعمالېږي. دا ته په دې پوه دا موږ دا ځای نوښایي که تاغه تیارې د امریکایانو د اوس په نامه د داعش دغه بانه کوي چې زه داعش ترټمه، لیکن دا به پورتا استعمال شي طالبه. که ته دغه چې سادګي ورته کوې لکه دا اوس چې ورته ناشې، دا به موږ ووینو چې ته به د دغه تیارو د لاسه به بېرته تکراره یې، او ته به چوخته کې، او ته به در به درې، او دا ملک به تر دغه لا نور پسې خراب شي. نو ستا چې کومه هیله دا ده طالبانو وروڼو د خدای په لحاظ باندې نه چې سر خلاص کړي، نه چې شاوخوا وګورې، خپل دوست او دښمن ووژي. پاکستان زموږ ذاتي دښمن دی. هغه هېڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان په پښو ودرېږي. هېڅ وخت نه غواړي چې افغانستان یو سرمایه داره ملک شي، یو باسواده ملک شي، یو پو ملک شي، یو شی. یعنې په هر څه چې موږ کېږي، موږ هغه دې ترټي، هغه دې اقتصادي، مادي، معنوي توانونه یې په لکهاو را ورسوله. نو ولې لا موږ تر ابده پورې لا موږ دې پاکستان په دې غوړو خبرو او د دې ملایانو یې په دې غوړو خبرو لکه ملا فضل الرحمن پلانکۍ په دې ولې تکه تاوز یې، ولې د حقانی شبکه باندې ته ولې تکیه کوې؟ هېڅ یمه کوش حقانی شبکه د پاکستان د ایس آی اجنسی دلته ناست دی. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي لکبل افغان سوداګر وایي چې دغلته صادریدونکي توکي چې تازه میوه او ترکاری دي خوساکیږي، ورستیږي او دوی ډیر درون مالی زیان ګالي. په همدې تړاو مې د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزي سره مرکه وکړه، او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې پس پین بولدک کی وضعیت څه ډول دی؟
د پاکستان ټول کاروبار په سیاست پورې اړه لري. سیاسي پالیسی چې کوم وخت د دوی تغییر راشي، هغه مستقیما په اقتصاد باندې، تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي او منفي شوی دی. دا اوس حالت کې چې تحریک راغی، اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په تورخم کې چې کوم ستونزې موږ لرلې، دغه ستونزې کاملا حل شولې او زمونږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو. دلته خالي کنټینرې ولاړې وې، میوه هم ولاړه وه. هغه یو هیئت د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې. په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو، مګر بدبختانه چې په بولدک کې پنځل شپاره سورج کیږي چې زمنګ اموال ولالټي او لار باندې د دوه طرفونو پاکستان جانب د دې پرپ د افغانستان په امارت راچی چې دا د قندار والی سه بند کړی دا اما تر کوم اندازې چې موږ ته معلومات ده دلته په بولدک کې په مسافر سره بد برخورد کیدو د خزو سره د سپینګیرو سره د ماشومان سره او بل اخر د هغه برخورد د نه تحمل اول په صورت کې چې امارت نشو تحمل اول د لارې بند کړی دا بیا دوی سره کیناستل الته سره خبرې وکړي دواړو ملکونو او بل اخر د نتیجې ته ورسېد چې یو لار د حل پیدا کی د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ راتک باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي دوی ځان له غوښتل چې د بولدک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورټ واخلي دا مسله رئیس الوزرا هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپلو خبرو کې یاده کړې ده او هغه نه خواهش کړې ده چې دا خبرې ومني مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه منلی او په دې کې مونږ د ورځې یو میلیون یو نیم میلیون ډالر زموږ تجار په قندار کې په بولدک کې د بارډر په دواړو خواو کې متضرر
حواله کوزه سیب داستور لا هم پر خپل ځای ده او د غزیان هر ورځ لا هم افغان سوداګر ګالي
بدون د شک چې دا اوس زه تاسو خبره کوم لار بند ده تنها د غلام خان او د انګوري اډا او خرلچه او تورخم خلاص ده په هغه باندې مالونه زی راځي د دواړو طرف نه تورخم کې چې کوم استونزه وا هغه واقعیت خبره ده چې هغه اوس حل شوې ده که د خلکو مشکل شته ده د مسافر ډیر جدي مشکل ده په تورخم کې وسم ده چې دوی لار خلاصه کړې ده پرونم لار خلاصه وا د مسافر د پاره مګر تقریبا په حدود د 15,000 نفر الته زی یو خداسي مسائل دي تخنیکی مسائل دي چې واقعیت خبره داده چې هغه ډیره طاقت پر ساکی کې د فاره تاسو ته معلومه ده از موږ سرحدونه چې دي د صفر نقطې چې دي دا د شپې تو اته کالو مخکې نقطې دي دلته ظرفیتونه نه دي جوړ شوی په خانه تجارت دیرش کال چلوي کال کاروبار زمونږ په تورخم کې یا په بولدک کې ډیر دي تجارت یو څه تازه میوه بم تلله یو څه د پاکستان نه موږ ډیر کم مواد راوړ افغانستان د داوود خان او ظاهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک دې ته ضرورت نه و نن په زرهاو موټر راځي اما ظرفیت او امکانات هماغه پخوانی دي تورخم یو 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 سرک دی یو پل څوک نه جوړي یو سیستم څوک نه جوړي یو نه چا جوړ کو په دې شل کال
نو څه هیل شته لکه ځای څه پلان وخت کې چې د حد اقل د سپین بول دک ستونزه هوار شي اول ته چې کوم موټر ولاړ دي د صادراتو د تازه می واغه وړي پاکستان ته پلان وخت کې کوم هیل شته
نو موږ خو تلاش کوو د هم څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره همدارنګه د اقتصادي عالي شورا رئیس چې عنیفي صاحب دی د رئیس الوزرا معاون دی د دوی سره هم څو غونډې کړي دي دا نن هم موږ د دوی سره خبرې جریان لري او یو هیئت یو تعداد تجاران د قندهار نه د لوی قندهار نه د ټول افغانستان تجاران چې په هغه ځای کار کوي او خصوصا تازه میوه وخت د انارو دی وخت د انګورو دی وخت د سبزۍ دی زمونږ موټر زمونږ باغداران زمونږ زارین تباه شو هیڅ شی ورته پاتې نه شو یو من رومي د کابل په ښار کې په 13 افغانۍ باندې خرچي کې د خدای دپاره 1 کیلو رومي همدارنګه کمنې دي که انګور دي دا ټول سره برباد شولو زمونږ تدلوي تاوان هم نه تنها چې تاجر تم تاوان
او تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې د پاکستان چارواکي څه وایي تاسو وایي چې د افغانستان خواستو د حل ده
پاکستان چارواکي خو هیڅ ممانعت نه کوي هغه خو بارډر زر خلاصي مشکل زمونږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته ویزه باید وانه خستل شي د پخوا په شان ته پخوانی دولتونو سره دا کومک کوو وسې ولې زمونږ سره نه کوي د امارات سره نه کوي یو سلسله
یعنی سیاسي موضوع ده او دغه اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګرو حاصلات قرباني شوي دي ډېره مننه علي کوزای صاحب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام پای ته ورسید یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده
Dada, 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 dada